ستړي مشي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډیوی په نیم ساعته خبري خبرونه کې هر کله ويم ساسو قربانه منزه شهیدیم نن د چهارشمې شروع ورځ کال 2021 د جولای د میاشتې ومنیټه ده دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې ته په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې ولس بجې دي لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له زیاتېدو سره ایران د افغانستان حکومت او طالب استازو په ګډون د افغان سیاسي مشرانو غونډه رابللې ده بل پلو د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس مرکز قلیناو یې له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړی دی اخوا په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه او نور بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي پاکستان د افغانستان کې خرابیدونکي حالت باندې اندېښنه څرګندوي او وایي چې ګومان کوي ډیر کډوال به د پاکستان ولوري تراشي بل پلو ته په خبر کې زیږیدلې د هندي فلمونو ستوري هنرمند دلیپ کومار چې خپل نوم یې یوسف خان و د 98 کالو په عمر کې نن د شروع یا چهارشنبې په ورځ د ممبئی په یو روغتون کې په حق ورسید په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به شامل وو زموږ سره مال وسی
ویډیو په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساته په دې شنتینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وی تازه ټولا او به تر په خبرونه به سونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپه او یا بي او یا اشاریا پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساته لډي وسره اوسه
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده تاسو د خبرونو سرټی کې واوریدل زو د موضوعاتو اولوري ته چې لومړی موضوع هم د افغانستان په اړه باندې او زموږ سره په خبرونه کې د سکایپ د لارې ملګری شوې ده پیر زبر شاه صاحب هغه تر کلی وي سړي مشي په خیر اغلی پیر صاحب
په خیر
پیر صاحب ویل کېږي چې په بادغیس ولایت کې د طالبانو او حکومت ترمنځ سخت جګړه روانه ده د دې تفصیل څه دی
د دې تفصیل خو اوس پر دوی چې کوم د افغانستان د ځواکونو غویان دی هغه دا خبره کوي چې الته داسې خطر نشته چې بغدیس به طالبانو لاسته ورسي او الته چې کوم مشران دي ځواکونه دي او غوی چې کوم مشران دي هغه په کنټرول شې دي او دا د ښنې رد کړی دي چې بغدیس په لکه دوی ونی سي او د نړۍ علاوه دوی نور هم خپل هغه شدا خبره کړی ده چې دوی سوار لسپورې چې کوم ولسوالي دي هغه طالبان نه دوی دوباره اخیستې دي او تقریبا 2000 پورې دوی چې طالبان مجمع کړی دي او طالبان باندې دوی تور لګی چې دوی عام خلک وژل دي په دغه جګړه شه نو ما په خیال خو چې کوم اوسه پورې دي دوی چې کوم خبره کوي هغه نه خدا سره داسې چې بغدیس په طالبان په لاس ورنسي اوسه پورې
او روسي بیان د دفاع وزارت څخه هم راغلی وو چې دوی ویلي دي د طالبانو څخه بادغیس ولایت پاک کړی دی پیر سه په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو زیاتېدو سره ایران د افغانستان حکومت او طالب استازو په ګډون د افغان سیاسي مشرانو یا بین الافغاني غونډه رابللې ده نو کده دې غونډې له کوم تفصیل شریکې د لیدونکو سره
چې دا غونډه خو رابللې ده د سویل شاهین چې کوم د طالبانو یو نماینده ده په قطر شه هغه ټویټ هپ کړی دا هغه ویلې چې دا هغه ده خو بهرحال امانه ده خیال چې دا ایران ولا چې کوم دا سګونډه کیږي اصلي غونډه چې کوم دا اول خو چې په قطر شه دوی خپل شه سره کښینی بیا طالبان یو د امن دوی چې کوم پرون ویل چې موږ یو پلان ورکو په دا روان میاست سره هغه وړاندې کی او بیا استنبول چې کوم خبره ده چې کوم باندې امریکا ملګرو ملتونو دوی په ګډه دا غونډه را بللې ده نو په وایت چې هغه وسی په هغه باندې په ټول کوي دا ایران والا تګ را تګ ما په خیال شبه وی لکه ایران خپل یو ګاونډي هیواد د افغانستان په معنی د خیال چې دغه نه بس داسې د سوله په عمل شه داسې سو او پروګرس وسی یا بس په سر ډیولپمنت وسی دا ما په خیال طالبانو یو کوشش دا چې څومره هغه اکټرز لوکل داسې هیوادونه اسپیشلی چې کوم امریکای خلاف دي هغه طرف ته ورسی او یو کیسه جوړه کوي خو ما نه د خیال چې ما سره یو چې دوی به د سوله لپاره چې کله پورې دی پلان نی ور کړای چې کله پورې دی قطر شه دا چې کوم خبرې دا چې کوم ویلاړ دی دانی شروع کړي او استنبول کانفرنس اکله کله پورې صحیح خبره نه وکړي نو ما نه د خیال چې دا غونډه نه بس سم نتیجه راوځي.
مننه تاسو ښه پیر زبې شاسب
ډیره مننه.
لیدونکو او اوریدونکو زو دا مهال د یو بل مهمه راپور را ولوري ته چې د افغانستان څخه د امریکایي او اتحادي ځواکونو د واپسي او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې زیاتېدو سره اندېښنې هم زیات شوې دي او د افغان کډوالو د حالات او د خلکو د کورون څخه د بيزای کېدو امکانات هم زیات دي. خپل د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید ویلی وو چې اسلام آباد افغان کډوالو لپاره خپل پولي د پرانستلو په حق کې نه دي او کچيري د حالاتو له سبب مجبور شو نو پاکستان به د ایران ماډل خپل کړی. راځي چې د دې خبرو څه معنا ده او تفصيلي څه دی د رابیه پیر په دغه ریپورت کې وابه.
په خبر پښتونخوا کې د کډوالو کمشنر عباس خان دی وسره خبرو کې وایي
زموږ د چکم وزارت ته سفرون مداري چکم مشران دي او خپل کمپلیټ پریپریشنز وغیرہ کړی دي چې کوم ځای کې کیمپ لګول دي کوم ځای کې اسا انتظامات دي د پاره کول دي هغه هغه بالکل کړی دي. حکومت پاکستان چې کوم دي نو هغه بالکل د سترګې پټ ناشته وي چې بالکل موږ ته په ګاونډ کې سکی کی موږ ته هم نه شو ان کیس خدا ته خدای مګا په افغانستان کې صدا ته په خراله چې زموږ د ضروریان دي او هغه بیا هجرت کوي پاکستان ته نو موږ مخکې دغه خدمت کړی دي اوس هم خدمت کوو ان شاء الله.
زیاتوي په دې اړه تر اوسه د وفاقي حکومت لا اړه څه احکامات نه دي ورکړی سوي چې څرنګه او کم ماډل به خپل کړی سي. دیو په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د ویاند کیسر افریدی سره هم خبرې وکړې. کیسر افریدی وایي نړیوالې ورورلوي ته پکار دي چې په اوسني حالاتو کې افغانستان کې خپل کردار ولوبوي او هلته امن راوړل سي او خبره دې ته نه پوزي چې خلک یو ځل بیا بې کوره سي ځکه چې افغان کډوال د سلویشتو کلو راهیسې مشکل ژوند تیروي.
ظاهره ده چې حالات بیا زیات خرابیږي نو دا غیره یو خصشت چې خلک په افغانستان کې د نړۍ هم لکه دغه بې کوره شي او بیا صدا سي ملکونه دي لکه پاکستان یا ایران یا نور سنټرل ایشن چې کوم ملکونه دا غیره خصشت چې ځل کې افغانان لاړ شي خو دلته کې لکه زبدا وایم چې د پاکستان مرستې ته تیار یو کدا سي یو انفلکس راځي که خلک راځي لکه څنګه موږ مخکې مدد
خودی دا هم وایي پاکستان یوازي دغه بوج یا بار نسی پورته کولی. کچری دغه رنګه حالات جوړیږي نو په کار دي چې نړیواله ورورلوي هم په دې کې خپل کردار ولوبوي او بار پورته کول کې د پاکستان مرسته وکړي. تیر ورځ ډان ورځ پاڼه کې خبر شوی یو ریپورت کې د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د خلې ویل سی وو کچری په افغانستان کې حالات خرابېږي نو خپل پرمځه کبا کډوالو باندې بندیز لګوي او د پولیس سره به کمپونه جوړوي او د ایران ماډل په خپل د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د های کمیشن یو این ایچ سی آر د یو رپورت تر مخه په ایران کې 8 لکه افغان کډوال اوسي چې کال 1980 په لسیزه کې د پولیس سره نږدې سیمو کې جوړ کړی سوي کلو کې اوسېدو او د ته شهرونو کې د اوسېدو اجازه نه و ورکړی سوي. ډان ورځپاڼه د یو سرکاري چارواکي د خولې وایي وزیر اعظم عمران خان تیروني د ایران د نوي ټاکل سوي صدر ابراهیم رئیسی سره خبرو کې هم د افغانستان خرابېدو کې په حالاتو اندیشنې سرګندې کړي او دواړو مشرانو د افغان کډوال د ممکنه راتګ په اړه د ایران ماډل په خپلولو اتفاق کړی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشته دي. رابیه پیر ویسوف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو دا مهال هم زو د یوې مرکه ولورې ته چې هم د افغانستان په اوسنی حالاتو په اړه باندې چې د دفاع وزارت ویاند فواد امان سره مو خبرې کړې دي په اوسنی حالاتو باندې. امان تور پوری کوي چې طالبان دروغ وي او سولې ته هیله من نه دي او هغوی د سولې ترجمن هم نه دي، او د دې ترڅنګ دا چې هغه په پاکستان هم تور پوری کوي چې د طالبان د پاکستان بهرنی اجنډا مخ پر وړاندې بیا، خو پاکستان حکومت تل دغه تورونه ردوي او تل وایي چې هغوی د سولې په پروسه کې هم د نړیوالو سره او د دې ترڅنګ د افغانستان سره ډیره مرسته کړې ده. راځي چې د مرکې نور تفصیل په ګډه سره وکړو. طالبان دعوه کوي چې ګڼ شمېر ولسوالۍ یې نیولې دي، ځمکني حقیقتونه څه دي؟ څو ولسوالۍ یې نیولې دي طالبانو؟
په دې کې کوم شک نشته چې د طالبانو هدف د افغانستان ویجاړول، د افغانانو وژل، ارزښتونه یې له منځه وړل او بیرته افغانستان یو تیاره دور ته وړل دي. طالبانو د پخوا په پرتله خپلې حملې زیاتې کړي او له بدمرغه اغېز پر عامو خلکو شوی. کورنۍ بې ځایه شوي، ټپي شوي، ماشومان ووژل شول، ښځې ووژل شوي او دا ټول د طالبانو له لوري د زیاتېدونکو حملو په نتیجه کې شوي. زموږ امنیتي سرتیري د سولې لپاره مبارزه کوي او اولو کرکو کې د خپل وطن د دفاع لپاره خپلې وینې تویوي. لبه د مرغه په دې اخرو کې ځینې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلې وي، خو دا په دې معنا نه ده چې طالبان په ولسوالیو مکمل واک ولري. کله چې دوی د ولسوالۍ ودانۍ و هم نیسي، خو د ولسوالۍ په پاته برخو کې زموږ امنیتي ځواکونه موجود وي او کمیټې وطنې چې د امنیتي ځواکونو له لوري شوي وي بیا به نه تکرارېږي او د هر ډول عملیاتو او د وطن دفاع ته تیار یو. تر ټولو زیات پوځي عملیات مو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دوام لري. په دې کې د بدخشان ولایت په ګډون په تخار، بغلان، کندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان او سمنګان کې جګړه دوام لري. همداراز د افغانستان په جنوب کې جګړه روانه ده، لکه کندهار، هلمند، اروزګان او په غرب کې بیا په فراه، هرات او شرق کې بیا په ننګرهار، لغمان، پکتیکا، پکتیا او په مجموع کې د 13 څخه تر 16 ولایتونو کې د طالبانو سره په جنگ بوخت یو. خدا محل موږ خپل عملیاتونه په لغمان کې زیات کړي او ډیر ضربه پکتیا، پکتیکا او کونړ ته هم دغه عملیات وغځو او همداراز په بدخشان کې مو لوی عملیاتونه پیل کړي. نو موږ هم د پخوا هر وخت په پرتله خپل پوځي عملیات زیات کړي او ډیر طالبان په هوایي بریدونو کې وژل کیږي.
امان صاحب، خپل د بګرام هوایي اډه چې بهرني ځواکونه تری وتلي دي د ملي دفاع وزارت ته سپارل شوې ده، څه تفصیل یې دی؟ د دغې اډې د امنیت سمبالولو په لړ کې مو څه ګامونه اخیستي دي؟
د بګرام هوایي اډه په رسمي ډول دفاع وزارت ته وسپارل شو او موږ هم هلته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل. په ځانګړي ډول افغان کمانډو ځواکونه او د دې اډې ساتنه به کوي. دا مهال موږ د هغو وسلو او تجهیزاتو د ارزونې په حالت کې یو چې موږ ته سپارل شوي او پلان لرو د دغې پوځي اډې څخه ښه کار واخلو. امکان لري د افغانستان یو بشپړ پوځي ځواک ور انتقال کړو، نظامی او هوایی فعالیتونه له بګرام هوایی اډې څخه پیل کړو.
امان صاحب، طالبان ویلي دي چې راتلونکي میاشت په خپل د سولې پلان په لیکلي بڼه افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا فیصله تاسو ته څومره جدي ښکاري او غبرګون مو څه دی؟ خب،
طالبان تعهد به سولې ندارن، دروغ میگن.
طالبان سولې ته ژمن نه دي، دروغ وایي. طالبانو هدف جنگ دی او جنگ ته دوام ورکول دي. هدف یې د بهرنی اجنډا پر مخ وړل دي، په ځانګړي ډول د پاکستان اجنډا. هغوی د نورو بیگانه هیوادونو د ګټې په خاطر جنگي او د افغانانو ګټو ته کومه توجه نه لري. تاسو خو وینئ چې د طالبانو له لاسه زیاتره قربانیان افغانان دي، په ځانګړي ډول د افغانستان په جنوبي او شرقي ولایتونو کې. د خلکو کورونو ته یې اور واچو، سکولونه یې وسوځول. مونږ او تاسو شاهد یو چې په کندهار، هلمند، اروزګان، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا او پکتیکا کې کلونه وشوه چې ماشومان ښوونځیو ته د تلو نه محرومه شول. دا د خلکو سره د ښکارا دښمنی نه شي دي، نو هغوی د سولې اراده نه لري او د سولې لپاره نه جنګیږي او کوم مسایل چې یادوي هغه هڅه بهانه جوړول دي. هغوی غواړي سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي او د پوځي لارې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي، خو دا امکان نه لري. هماغه راز چې د افغانستان لومړي معاون تاسو ته په مرکه کې وویل، طالبان هیڅکله پوځي لارې څخه په افغانستان کې نشي بریالي کېدی.
د ډیو سره اوسې د ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه او موضوعات هم لرو چې ستا سره به وار په وار شریکو. خو دا مهال زو د یو بل ریپورټر ولورته دلیپ کومار په پیښور کې زیږیدلی و. حکومت د هغه کور ملي میراث بللی دی. په خپل وخت کې د هندي فلمي نړۍ بادشاه د پیښور په لارو کوڅو کې د زده کړې لومړی ګامونه اخیستي دي. د وی او ای ډیو خبریال مدثر شاه پیښور کې د هغه کور ته تللی دی او ستاسو لپاره دغه ریپورټ او ویډیو تیار کړې ده، په ګډه به سره وګورو. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په پیښور کې د زیږیدلې د هندي فلمي استوري دلیپ کومار خپل نوم یوسف خان او د نه اتیا کالو په عمر کې هغه نن په د چهارشنبه په ورځ په ممبئی روغتون کې په حق رسیدلی دی. او دا مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته د مدثر شاه ریپورت به هم تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو، خو له تخنیکی ستونزې له کبله دا مهال مونږ شو تاسو وړاندې کړ. زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې په لاهور کې ځینې دوکانونه ویجاړ شوي دي، خراب کړی شوي دي، د دې ټول تفصیل څه دی دغه د ارشد مومن په ریپورت کې ګورو.
د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې د جنا مارکیټ پښتانه دوکانداران وای حکومت یې د تجاوزاتو په نوم یو سل شپږ نوي دوکانونه ورن کړي دي او د دوی په لسګونو خلک بې روزګاره شو. د باجوړ سره تعلق لرونکي یو دوکاندار عمر خان وای دوی به وړاندې په سړک ګاډۍ لګولې، بیا ورته حکومت دا ځای ورکو او دوکانونه یې پکې جوړ کړل. خو هم دغه منصوبې لاندې د پنجاب اوسیدونکو ته ورکړل شوي دوکانونه نه دي وران کړی شوي او د هغوی لوی مارکیټ او د دوی دوکانونو مخې ته جوړ اته دوکانونه هم هغسې دي.
په قانون کې موږ داسې پریشن نه دی لیدلی، 7000 نفرې وړ دي صرف دا موږ له راوستې، کم سه کم 4-5 سوه ساده وړ دي، 200 لیډیز نفرې او داسې پریشن شوی. میډیا والے موږ ته نه دي پریښي، میډیا والے دلته یو میډیا والے 9-2 والا راغلی هغه زمنګ نه پدې کو شړلې ول موږ ته شوټ آرډر دی.
د لاهور جنا مارکیټ د دې ورانو دوکانونو زیاتره دوکانداران د باجوړ او مومن دوزلی وی وای د غربت او بدمنۍ له وجې خپل سیمې پریخي وي، خو اوس یې دلته هم روزګارونه ختم شو. د باجوړ سره تعلق لرونکي پزلمنان وای د پوځي عملیاتو په دوران یې په باجوړ کې دوکان وران شوی او پلار یې هم وجل شوی. دوی ته ویل په دې امید لاهور ته راغلی وو چې پورم نجوند او روزګار پیل کړي، خو اوس یې دلته هم روزګارونه ختم شو.
مخکې لکه زمونږ دوکان په باجوړ کې وو، کله چې اپریشن دوران وو زمونږ نه دوکان هم پکې لکه زمونږ لاړې او زما والد صاحب هم پکې شهید شو په هغه کې، نو بیا هغه ځای نه موږ رالو دلته او دلته موږ خپل روزګار سیټ کړو او کار مار بم کوو، لکه محنت مزدوری و هغه بم کوله. زه کوم روزګار خراب شو وز دلته رالو دلته لکه روزګار خراب شو، نو دا موږ څونه وخت وشو لکه لس دولس ورځې وشولې راځو د ګټو کینو.
دا دوکانونه د لاهور ډیولپمنټ اتاریټي لخوا وران کړی شوی دی. دغه محکمې یو چارواکی را پیاناز دی وته ویل وران کړی شوی دوکانونه غیر قانوني او دا د ریاست مکاوه. کوم اته دوکانونه چې ندی وران شوی هغه په قانوني توګه علاج شوی او لوی مارکیټ او خواکه نور دوکانونه په قانوني توګه علاج دي.
تو یہ تو لوٹڈ ہی دکانیں تھیں، یہ کوئی غیر قانونی نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس ان کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ قانونی
دا نور دکانوں نے الرشیوی دا پا قانونی تو گناستی مونږ سره دا غوي کاغذونه موجود دي ځکه مونږ دا غوي دکانونه وران نکړل په دې کې هیڅ قسمه فرقه بازی نه ده شوی او اولنی فیس او نور چې کومه برخه دکانونه دي دا ټول قانوني دي او غیر قانوني پکې هیڅ هم نشته
د اغیزمن شو دکاندارانو وینا وه د دوی دوکانونه بغیر د سنوټس نه د شپې وران کړی شوي او دوکانونو کې پروت سامان یې هم دوی ته په لاس نه دی ورغلی خو حکومتي چارواکي وایي دوی ته نوټس په وخت ورکړل شوی او دوکان کې موجود سامانونه یې هم لرې کړي وو د پنجاب لاهور ښار کې یو اندازې تر مخه د څوارلسو لاکو زیات پښتانه اوسیږي چې زیاتره پکې محنت مزدوری کوي خو وایي چې اوس یې دلته هم ژوند سخت شوی دی ارشد مومن وایس آف امریکا ډیوه لاهور
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه ریپورت ولید زو د بلوچستان او لوري ته چیرې چې تر ټولو لوی ایالت بلوچستان نه مسله څه ده آیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دومره واک لري چې خفه بلوس خوشاله کړی شي او بلوس سیاستوال مشران او څیړونکو په دې کوم نظر لري د دیوه همکار او خبريال حفیظ الله ستوري شرانی ورباندي ځانګړی راپور تیار کړی دی تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو
د وتلی بلوڅ سیاسي مشر نواب خیربخش مریزوی او د بلوچستان د داخله چارو په پخوانی وزیر نواب غزین مری وای یوازې عمران خان یا کوم بل سیاسي مشر د بلوچستان د مسلې د حل اختیار نه لري
د هغه اختیار نه لري بلوچستان بیا درته هم د ډومین د باندې دی کدی کبل څوک
پاوز یا نور څارګری اداري ستاسو اشاره هغه نور ته چې د هغه سره د اختیار دی
بالکل هغه سره د اختیار دی په دې کې دوه رائے نشته
عمران خان د تیرې دوشنبه په ورځ په گوادر ښار کې وزای مشرانو او زده کوونکو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې په تیرو وختونو کې له بلوچستان ایالت سره اسلام آباد او د بلوچستان سیاسي مشرانو انصاف نه دی کړی د عمران خان په خبره شاید په تیرو وختونو کې د بلوچستان خلک خوشکل سوي وي ځکه دلته وسلوال پاتون سوي او بیا د پاکستان دشمنانو هغه د پاکستان ضد هم استعمال کړی وی خو عمران خان وویل چې دای سوچ لري چې له دې وسلوالو بلوچستان سره خبرې وکړي خو د بلوچستان پرسته ګوند بی ان پی منګل د بلوچستان د ایالتي اسمبلی غړی احمد نواز وای عمران خان دی اول د گوادر و خلکو ته د شلو او باور کړی بیا دی د بلوچستانو د خفقان پر مسله خبرې وکړي احمد نواز وویل چې دوی د عمران خان له حکومت سره دوه کال ملګرتیا په همدې خاطر وکړه چې د بلوچستان مسله به حل کړي خو وای چې کومې شپږ نقطې چې بی ان پی منګل ګوند د عمران خان و حکومت ته ورکړې وي په هغه عمل ونسو ځکه دوی د عمران خان له حکومت ته جلا سوه وای په تیرو او یا کالو کې هیڅ هم د بلوچستان مسله حل نکړه
کې دا یو حکومت راضي کې ناراض بلوچ کې سات هم انکو انکه خوش کرنګې ان سه بات کرنګې ان سه بیٹھے مگر عملی دا هیڅ کسه نه دی
بلوچ سیاسي ګوندونه او مشرانو تل ویلي چې اسلام آباد او پوځي استابلیشمنت تل له بلوچستان سره ناانصافي کړي دوی وایي چې د بلوچستان پښتمنۍ او د بلوچستان د خلکو اختیار نه دی دوی تور پوری کوي چې د بلوچو له پښتني او خوشي پرته د بلوچستان ټول وسایل لټل کیږي خو د پاکستان مرکزی حکومتونو او پوځي مشرانو په ډیر واره دغه تورونه رد کړي دي د نواب غزین په خبره له اطلسم ترمیم وروسته هم د پاکستان او چین ترمیان د عربونو روپو پروژې سی پیک اختیار له بلوچستان سره نه دی دغه په خبره لایه هم شه او بد د اسلام آباد په لاس کې دی هغه وویل چې سی پیک له گوادر بندر شروع کیږي خو وایي د دې پروژې و بلوچستان ته یو ګټه هم نه رسیدلې کله مو چې ورته وویل چې د سی پیک اتارټي مشر په خوانی لیفټننت جنرال آسین سلیم باجوا وایي د سی پیک په پروژه کې د بلوچستان وزوانانو ته د روزګار صفا اوبه ډیمونه سړکونه بجلی تعلیمی ادارې او روغتونونه ورکړي په ځواب کې غزین مری وایي
چې ورکړي راشکارای کی
و مو پښته چې د بلوچستان د مسلې حل څه دی مری په ځواب کې راته وویل
چې اغه لاندې راځي څه بدوی بالاسي یو د شین نه د دنیا کې چې ناممکن نه کبه داران و اورې په یو ورځ کې دا مسله سمولای شي
حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه
وی او ای دیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې
هر ورځ سلویری ساتا لډي وسره اوسه.
د هندی فلمونو مشهور استوری دلیپ کومار نن په ممبئی روختون کې په حق رسیدلې دی. دلیپ کومار په پیښور کې زیږیدلې وو. حکومت د هغه کور د ملی میراث بللې دی او په خپل وخت کې د هندی فلمي نړۍ بادشاہ د پیښور په لارو کوڅو کې د زده کړې لومړی ګامونه اخیستي دي. د وی او ای ډی و خبریال مدثر شاه پیښور کې د هغه کور ته تللې دی او تاسو ته دغه ویډیو تیار کړې ده. راځئ چې په ګډه یې سره وګورو.
د هندی فلمونو وتلي ستوري دلیپ کمار ممبئی کې د ورپېخې بیمارۍ له امله دوه کم سلو کالو عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې. دلیپ کمار چې اصلي نوم یې یوسف خان او د پېښور کې سخانۍ بازار یو کوڅه محله خداداد کې زیږېدلی و. دا تو کالو عمر کې 1930 کې پلار سره هندوستان ته لاړو. د پېښور کلچرل هیریټیج کونسل عمومي سکتر شکیل وحید الله خان څو ځله هند ته تللی او هلته یې دلیپ کمار سره لیدل کتل کړي دي. نوموړی ډیوه ته وایي دلیپ کمار په هر وخت د پېښور او خپل کور ذکر کولو.
کله چې زنګ ملاقات شو نو هغې کې مغره د کور ذکر کړو. د کور د یو یو ګوټ هغه مونږ سره ذکر کړو چې په فلاني ځای کې به زه ناست وم. زمانیا به ماته دا قصې کولې. په انګړ کې به مونږ ناست وو. دا زموږ لکه بچپن ټولې قصې به کولې. نو دا نن چې کوم واقع شو د هغوی د مرګ دا سوال جواب راغی. نو یقینا زه دا وایم چې دا د برصغیر پاک هند لپاره څه چې د پیښو د خلکو لپاره دا ډېر لوی د غم خبر دی. او په کم کم ځای کې چې خلک په اردو یا په هندی باندې پیږي یا د دوی د فلم انډسټری خدمات چې چا لیدلی دي نو دا د ټولو خلکو لپاره چې کوم دی د سوخ خبره ده.
وای دلیپ کمار ممبئی کې یو بنگله اخستې وه. هغې ته د پېښور هاوس نوم ورکړی. څوک چې بدل ته نه تلل نو دغه بنگله کې به استوګنه او خوراک سکاک وړیا وو. دغه تن چې د پښتونخوا جنوبي سیمې ټل نه پېښور ته خپلو کارونو پسې راغلی دی خو دلته خبر شو چې دلیپ کمار په حق رسېدلی دی. نو د دلیپ کمار پلرني کور ته راغلو او د ده په مړینه د خپل خفګان څرګندونه څه داسې کوي.
اوس د کمی گلے کی زو سودا کوم دی مخ ته ولاړې مده دلیپ کمار کور مخ ته ولاړې ما بس د خلک راغلو د میډه مولا وی دلیپ کمار وفات شوی دی. نو ما ډیر خفغان اظهار کو غم ور سره شریکو او مونږ ډیر فخر کو چې د دلیپ کمار کور مخ ته مونږ ولاړ یو. او نن په مرګ باندې ډیر خفایو. هغه دنیا ته د خودلی چې زو دلیپ کمار ما او ډیر خېکټرو ما ډیر فلمونه کتلی دی خو کرم فلم می ډیر خوخیږي.
دلیپ کمار دو ځله پېښور ته راغلی او خو د دې کور کتنې صرف یو ځل کړې ده. صوبایي حکومت نږدې ورځو کې دغه کور خپله ولکه کې اخیستې او اعلان یې کړی ده چې د څلورو مرلو دغه کور کې به عجایب خانه جوړه کړی شي. نن هم د آرکیالوجي محکمې انجینران موجود د کور پیمایش کوي. دی کې یو تن محمد عدنان څه داسې وایي.
د دې لپاره موږ ډاکومنټیشن کوو چې سکول دي څنګه کول دي تاسو کته شي کور ډېر خراب حالت کې ده کنه. دا به ان شاء الله موږ هم داسې خپل حالت کې بحالو. نو موږ چې تقریبا یو میاشت شوه چې موږ په دې لګیا یو ډاکومنټیشن کوو. آرکیټیکچر دي موږ سره انجینئرز دي او هغه راځي خپل میئرمنټس اخلي ډرائنګس به کیږي او پورا اسټیمیټ به تیاریږي. نو چې دغه به ټیم لګي هغه نه پس په ان شاء الله موږ به دې کار سټارټ کوو. د عملوار څخه به هټاوو او دا به خپل حالت کې ان شاء الله دوباره بحالو.
د دلیپ کمار په مړینه د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په شمول د هندی فلمونو هنرمندانو اکشے کمار اجے دیوگن او داسې نور د خفګان سرګندونې کړې او د خدای بخلی خدمات ستایلې دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. او زه د دې خپرونه قربانه منظر شهید سره د دې خپرونه پروډوسر عبد حسین تاسو نه اخلو اجازه تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ او ښه چاري ولرئ. سلام پامن.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا اډي ودا په لوی خبر بوختون خو خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. د عمران خان په خلاف د جرنالستانو د حقوقو نړیوال تنظیم چې کوم د بی پول خبريالان یا رپورټرز وداوت بارډرز هغه ویل دي چې عمران خان حکومت چې کله نه راغله نو صحافیان تنګول شروع شو دي. د عمران خان تصویر دی په یو ګالری کې ورکړی دی واغې ته د پریس فریډم پریډیټرز ګالری نوم ورکړی دی. د جرنالستانو د حقوقو سړي د حقوقو سار نړیوال تنظیم چې کوم دی رپورټرز وداوت بارډرز یا د بی پول خبريالان چې کوم دی هغه د عمران خان نوم په ودر شغه کسانو کې شامل کړی دی چې د صحابیانو په ضد یې کلکه پابندیانې لګولې دي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا وایي چې دا یو سازش لاندې کیږي پاکستان کې د اظهار په ازادۍ باندې بندیز بیانیه ورکول کیږي. پاکستان د اف اے ٹی ایف او دغه ډول نورو ادارو په نیټورک کې د راوستو لپاره یو مخصوص ډله دغه پروپاګاندي برخه جوړیږي. په دې نن به موږ خبرونه په دې باندې کوو چې په دې رپورت کې نور څه دي، په دې کې څه ویل شوي دي، آیا عمران خان واقع په صحافیانو باندې پابندیانې لګولې دي او کنه دي لګولې، د دې شاته بل څوک د چا لاس دی، د صحافیانو خلاف چې کومې پابندیانې لګېدلې دي یا جرنلستانو خلاف یا د خبريالانو خلاف، د دې سره په پاکستان په بار نړۍ کې تصویر ته څومره نقصان رسي یا د پاکستان ساک ته څومره نقصان رسیدلې دي، نو آیا جرنلستانو ته بل څه لار سشته چې پاغه باندې هغه خبر ورکړي او پاغه باندې هغه پیسې موګټي خپل ژوند په روان وساتي. په دې اړه به خبرې کوو زموږ سره به دوه میلمانوي د ډیوا ریډیو خبريال براسه د اسلام آباد نه را سره وي، هغه به د رپورت په اړه باندې حال لکی، بیا به زموږ سره د پی ایف یو جی صدر د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست صدر شهزاده ذوالفقار خان سه وی هغه برا سره بیا په دې رپورت باندې تجزیه وکي. خو یو وړ شانتي د ما اخلو بیا رازو او خبرونه په وړاندې بوزو. د دیو سره اوسې دا د وایس اف امریکا دیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زمو سره ارشد حسین صاحب چې د دیو خبريال د اسلام آباد کې میشته غنه په پښتني کو خو سره 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 دغه ټول هر کړی وي. ارشد حسین صاحب په خیر را لستړې مشي
ډیر مهرباني درانو سره نصر الله صاحب.
ارشد حسین صاحب د رپورټرز وداوت بارډرز چې کوم دا نوې رپورټ یا په خپل ویب سټ باندې شایع کړی دی په دغه کې د عمران خان نوم دی، که په دغه تاسو په دې باندې یو رپورټ هم را لیکلو، که په دغه باندې لک سرسری نظر واچوي چې په دغه کې څه دی بیا حکومتي دریس په سر غلې.
جی ګل بالکل تاسو ته پته راځي دا بیپولي خبريالان کوم دا رپورټ چې دی نو دا د نن یو دوه درې ورځې مخکې جاری کړی شوی و او دیتا د هغه دیتا د آزاد صحافت د ښکاریانو نوم ورکړی شوی دی رپورت کې چې کوم مشران نومول شوی دی. نو په دې رپورت کې چې دینو تازه لومبیزل د ایشیا نه چې دینو دوا مشران هم شامل کړی شوی چې باغې کې د بنگلاديش وزیر اعظم هم شامل ده او دا په لومبیزل د چیرې په دې کې د زمون د وزیر اعظم عمران خان انزور یا تصویر یا نوم هم ورکړی شوی دی. نو دا ویلی وشو آر ایس ایف د پاکستان د وزیر اعظم نوم هغه څه وجوهات چې دی پکې شامل. نو آر ایس ایف د دې جواب په خپل ورکړی دی چې د کله نه وزیر اعظم عمران خان په اقتدار کې راغلی د کال 2013 را په دې خوا نو په میډیا باندې په مختلفو طریقو باندې قطغنونه او بندیشونه لګول کیږي او په هغه کې دا ویلی شوی دی چې په دې کې د ټی وی چینل د پرنٹ میډیا اشتهارات بندول د هغوی نشریات بندول او تر دې چې په دغه ادارو کې کم د صحافیان آزاد صحافیان کار کوي نو د هغوی يرول د هغوی تختول د هغوی غواکول او تر دې چې وجل هم شامل دي. او آر ایس ایف کدا رپورت تاسو کتلی ویل په دې کې دا ویلي دي چې په پاکستان کې د میډیا باندې د قطغنونو یا د بندیشونو چې کوم خبره ده نو دا د چانه پټه نه ده، ټوله دنیا ته ښکاره ده او وی چې را دا د کلونو را هسي د سکیږي چې په دغه هیواد کې د اظهار د ازادۍ په اړه باندې یا د هغه په معاملې باندې صحافیانو باندې تشدد کیږي، هغوی تختول کیږي او د هغوی خپل یا جبه بندول کیږي. نو دغه وجوهات دي چې پاغه باندې آر ایس ایف د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نوم په دې رپورت کې شامل کړی دی. زمنګ هم په دې پورو د ودریو کالو کې چې کوم موږ دلته حالات ولیدل مخکې به هم په پاکستان کې صحافیانو پر ضد ګواښونه مخې ته راتلل، هغوی به وژل کېدل، هغوی به تختول کېدل. خو چې د کله نه دا درې کاله د حکومت په واک کې راغلی دی نو د صحافیانو د یرولو د تختولو حتی تر دې چې د دوی د جوګل کولو کومه دا لړۍ چې دا دا د پایتخت اسلام آباد پورې راغلی ده. په دې وروستو کې زموږ اوریدونکو یا کتونکو ته زه دا وایم چې تاسو ولیدل چې په اسلام آباد کې ډېر اهم مهم صحافیان چې دي نو هغه د خپل کور مخې ته وویشتل شول په ډزو، هغوی په خپل کور کې د تشدد نښه جوړ کړی شول، هغوی چې دی نو اغوا کړی شول چې بیا وروستو په غیر معلوم صورت حال کې راپرېښودل شول.
په دې باندې حکومت فواد چودھری خو هم څه خبرې کړې دي چې دې کې سر اختیاواله نشته دی. فواد چودھری بیان در سره شته سوي
جی بالکل. پرون چې کله دا رپورت په مطبوعاتو کې خور شو نو پرون یعنی بیگانا وخت فواد چودھری چې کوم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر دی نو په یو نجی شخصي ټي وی چینل دنیا نیوز سره ته خبرې کړې دي. او په دنیا نیوز کې چې دی نو د ویلي دی چې یو خې دا ریسپټ دغه رپورت رد کړی دی او بل ادارې چې د آر ایس ایف کې چې کوم د وزیر اعظم عمران خان نوم راغلی دی نو دی د پاکستان خلاف نړیوال سازش ګرځولی دی او دا ویلی دی چې د پاکستان خلاف پاکستان دا وخت چې دی یو د نړیوالې د پروپاګاندې د جنگ سره مخ دی. هغه دا د دې مثالونه ورکړي دي چې دې کې خاص موضوعات جوړول کیږي چې یو خدای په اظهار د ازادۍ د بندش خبره ده او بل چې د نو د اف ای ٹی ایف کمی معاملات چې دا خاص موضوعات جوړیږي او دغه په بنیاد باندې په پاکستان باندې د پاکستان خلاف پروپاګاندا کیږي او پاکستان د فشار لاندې راوستلو خبرې کیږي. لکه هغه دا وایي چې اوس چې څنګه اف ای ٹی ایف د پاکستان معاملات ریګولیټ کوي نو دغه شانتي د میډیا د ازادۍ په حواله باندې هم په پاکستان باندې فشار ورزيږي او دغه د ریګولیټ کولو یا دغه د لاین ټو کولو خبرې کیږي. په هغه دا بار بار دا رد کړی چې په پاکستان کې د اظهار په ازادۍ باندې څه قسم بندیزونه دي.
ښه ارشد حسین صاحب، یو خو د دې سوال د نو وکړه شو چې یو خو خبره کیږي چې زه وایم یا په میډیا کې رالی یا څه خبره، تاسو په خپل پزمکه باندې موجود دی، په خپل باندې کار کوي، صحافت کې ډېر عمر وشو، تاسو په اسلام آباد کې بیا د سترو صحابیانو چې په اردو د پاره کار کوي، اردو جذبې د پاره په پاکستان مین میډیا د پاره کار کوي، په هغه څه حالت دی تاسو په خپل سترګو باندې سوینې مخ کې څنګه صحافت کې دلوسه څنګه کیږي، خلکو ته خپل رزق ګټل ګران شوی دی، آیا دا رښتیا خبره ده؟
بالکل دا رشا دا تقریبا دا درې کال وشو چې کله په لومبي ځل فواد چودھری د اطلاعاتو وزیر جوړ کړی شو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې نو هغه دا یو ماډل راوړی چې را د میډیا ادارو له خپل ماډل بدلول غواړي ځکه چې اوس ادارو ته حکومت اشتهارات نشي ورکولی، حکومت پیسې نشي ورکولی نو دوی ته به د خپل کاروبار ماډل بدلولي. دا هغه نه پس چې او داسې اطلاعات راتلل شروع شو زم پخپل د صحافتي تنظیمونو سره خبرې کېدلې چې د ډیرو ادارو چې کوم د اشتهاراتو پیسې وینو هغه ونی ولې شوې، هغه یې سارې کړې شوې او دا اوس چې یو څو ورځې کېږي چې دغه پیسې جاری کړې شوې نو لس زره صحافیان د صحافتي ادارو شمېرې چې ښیي چې لس زره صحافیان تقریبا بیروزګار شوي دي په ټول پاکستان کې او په دې کې داسې صحافیان مو چې هغه صرف یوازې ذریعہ د رزق ګټلو د صحافت او چې کله په هغه باندې پیسې بند کړې شوې، دغه تنخواګانې بند کړې شوې، هغه د ادارو نه وښه کړې شو نو هغه خودکشي وکړي تر دې پورې او د میډیا د ازادۍ کیسې صورتحال اوس دی نو د میډیا ازادۍ صورتحال د دې حکومت راتلو نه مخکې هم څه ډیر خنو. تاسو به قتل وی چې پخې د خیبر پختونخوا په پخوانې قبایلی ضلعو کې چې کله د عملیات شروع شو د ترهګرو په ضد نو هغه ځایونو نه صحافیان نور علاقو ته شفت شول، هغه کړې وکړلې ولی چې هغه به آزاد صحافت نه کېده. خو په پاکستان کې لږ ډیر د په مین سټریم پاکستان کې یا کم ته چې منګه د مینځ پاکستان ویو نو هلته به لږ ډیر آواز چوتی ده، یو آزاد آواز به چوتی ده. خو د تیرو دریو کلونو راهیسې دغه آوازونه هم اوس بندول غلی کېدل شروع شوي دي او د دې لویه نښه ده چې په تیرو ورځو کې په وتلې صحافي اسدري تور باندې چې په کور کې کوم حمله شو دا غي په سر لبندې صحافيانو په اسلام آباد پریس کلب کې کوم احتجاج کوو نو هغه د احتجاجي درنې ته حمید میر چې یو وتلې صحافي دی د جیو نیوز هغه یو تقریر کړو او دا هغه تقریر په ګولیات باندې پمبرا د هغه پروګرام په جیو نیوز باندې چې بچلې ده هغه بند شو او تر دې د هغه بند دی.
ها ارشد حسین صاحب زمو سره اوسې واپس راځو د پوسونه باندې نورم کو چې په کوم صحافیانو باندې حمله شوې دي آیا پاګه کې څوک نیولې شوې تر دې د مو کنه دي نیولې شوې او کنه دي نیولې شوې ولې دغه تصویران خو هم په کیمرو باندې راغلي دي نو بیا ولې مشکلات جوړې کی چا کسان نه دي ولې شوې خو وړه شانتي دمه اخلو بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا وروستي او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلې هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شي او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو د دلوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د رپورټرز وداوت بارډرز یا بی پولی خبري اعلان چې کوم دی هغه یو رپورټ شایع کړی دی او پاکی د عمران خان نوم د آزاد صحافت د ښکاریانو په نوم کې اچول چې و درش کسان پکې نور پاکی هغه شامل دي چې په صحافت باندې یا په خبريالتوب باندې یا په جرنالیزم باندې پابندیان دي ښکارنه څوک نشي کولای بیا جرنالستان چې کوم دی هغه سخت سره مخ دي هغه نوکریان او بل اغه صحیح رپورټینګ نشي کولای نو په دغه باندې د خبرونه د زمون سره ارشد حسین صاحب موجود دی شهزاد ذوالفقار صاحب چې د پی اف یو جې صدر دغه به هم راځي خو ارشد حسین صاحب موجود دی غیره ناول ته پوښونه کو او خبرونه په وړاندې بوزو. ارشد حسین صاحب تاسو خو کومه وای چې عمران خان په دغه باندې قدغنونه لګولي په میډیا باندې په جرنالیزم باندې قدغند صحافت نکېږي خو چې کم ټي وی چینل سړی و لګي پاغه کې په عمران خان پسې خو خبرې کیږي په حکومت پسې خبرې کیږي داغه په کارونو باندې نیو کیږي نو بیا ولي خلک دا وایي چې عمران خان په صحافت باندې بندیزونه لګولې دي.
جی بالکل لکه په موجوده وخت کې د هر یو شی ذمہوار په جمهوریت کې حکومت ګرځول کیږي خو په پاکستان کې داسې سره کر خشتا یا داسې موضوعات شته چې په هغه باندې سویلو نه صحافیان ډډه کوي لکه د پاکستان د فوج شکمې پالیسیانی دی په هغه باندې تنقید نشي کولی نه په هغه خبر ورکول شي یا چې د پاکستان د افغانستان سره د هندستان سره یا د امریکای سره کوم تعلقات دي په هغه باندې په آزاد توګه خبرې نکېږي تر ټولو د دې چې په کوم په د پاکستان پر واستپاتو لورو پرتو سیمو کې چې کوم خلک د خپل حقونو لپاره راپاسېدلی دي تاسو ولیدلی چې په دې تیرو ورځو کې په جاني خېلو کې د هغه ځای مشرانو د یو قبایلی مشر په وجنه باندې تقریبا شل ورځې زیاتې مظاهره او درنه کړې و د هغه ریپورت په تاسو پاکستان کې په میډیا باندې نه ویلیدل په پاکستان په ټي وي چینلو باندې نه ویلیدل دا شانتي په دې ورستو کې چې د عثمان خان کاکړ وو وجل شو او بیا د هغه جنازه و نو هغه جنازه کې په لکونو خلکو ګډون کړو هغه ته د پاکستان د محروم قانون ټول خلک راغلو او تر دې چې په هغه په لکونو خلک موجودو او په دغه دغه جنازې ته دغه مراسم ته د پاکستان په مین سټریم میډیا باندې زین نو ورکړې شوی نو مطلب دا دی چې په ناسرګند ډول داسې موضوعات مخکنه ټاکل شوی دي چې په هغه باندې صحافیان د سویلو نه د سلیکلو نه ډډه کوي بلکې هغه تغیر سره کرخي وای چې تدینه بخپناړي.
که دا مونږ وګورو تاسو چې وګورل چې سره کرخې دي بیا زیاتره داسې خبرې دي چې هغه مونږ نه غواړو چې په میډیا باندې خپل ورواچو یا خلک چاپې خبره نشي کولی. خو که تاسو وګورئ اوس د صحافیانو دپاره کمی لارې دي چې صحافت پرې هم وکړي، ځکه چې صحافت پرې ښودلی خو نه شي. بیا دوی ته د پیسو ګټلو څه بله لاره شته؟ که څوک اوس یوټیوب ته لاړ شي یا بل څه چینل کولاو کي، که نه دغه ګران دی، دغه کار مشکل دی.
جی بالکل، داسې شوې دي چې کم صحافیان په دې تیرو دریو کلونو کې بے روزګار شو، زموږ خپل مرګري پکې شامل دي، زموږ سینیئر پکې شامل دي، نو هغوی خپل یوټیوب چینل یې کولاو کړی دي، نو په هغه باندې خو هغوی لګیاي. خو د دې ترڅنګ چې کوم لوی صحافیان دي د هیواد، لکه موږ به تلت واخلو، نو هغه هم یو یوټیوب چینل شروع کړی، په هغه باندې د خپلو خیالاتو تجزیه کوي. خو تلت په دغه خبرو کې په خپله ویلي دي چې موږ ډېر موضوعات په دې سوشل میډیا باندې هم په ډېر پپا باندې هغه خوښو، او په هغه باندې د هغې سلیکشن کېږي، او بیا چې کله په هغه خبره کوو نو ټول اړخونه زموږ په ذهن کې وي، نو په هغه باندې په احتیاط سره خبرې کېږي. او لکه د سوشل میډیا د قابو کولو لپاره هم په پاکستان کې د تیرو یو څو میاشتو راهسې چې دی نو هسې روانې دي، نوې نوې قوانین یا ریګولیشن جوړېږي. هغه قوانین یا ریګولیشن چې کوم د هغه پیرنټ لا د پاکستان الکترونیک کرایمز ایکټ چې کوم د کال 2014 کې جوړ شوی و، نو د هغه لاندې داسې ریګولیشن جوړ کړی شوی دی چې هغه د پیرنټ لا زیات سختي. نو د مطبوعاتو سره سره په سوشل میډیا د آزادو اوازونو د غلي کولو لپاره هم د قانون سازي یا د هغه لپاره د ریګولیشن جوړولو عمل روان دی. ور سره صحافتي تنظیمونه چې ټول پاکستان کې دي، نو د هغه په سخت سر مزاحمت کوي.
ښه، تاسو چې خبر وکړل چې یوټیوب چینل کولاوي، او بیا د تلتو چین صاحب تاسو خبر وکړل اسد تور هم را روان دي، خو په دې کې به یو سټیج تر رسیدل وی چې پاغه باندې دوی پیسې وګټي، مخکې خو دوی پیسې زیاتې ګټلې. بیا عام خلکو کې هم دا تاثیر ده چې صحافیان زمون خبره نه کوي. صحافیان د کده پښتنو شي، کده بلوچستان شي، کده سندیانو شي، اوس عام پنجابي هم په دې خبره باندې پوهل چې صحافیان زمون خبره نه کوي. آیا صحافي یا خبريال یا جرنالست خبره کول غواړي خدا مخ کې ټي وي چینل ته لاړ شي، هغه نه نشر کوي، یا اخبار پرنٹ کوي نه، یا په ریډیو رپورٹ کوي نه، کنه د عام چ پزمکه باندې کم خبري اعلان دي، یا په فیلډ کې کم خبري اعلان دي، دا مخ کې صحیح رپورٹنګ نه کوي؟
نه، دا سي کې دي نشي. د صحافي اصول دا دي چې په یو ځای کې ناشنا واقعي نو هغه به خامخا غو رپورٹ کوي، هغه دغه ډېر په جوره ګوري. خو چې کله بیا هغه ورستو د یو خاص واقع په حواله باندې رپورٹ خپل ټي وي لا خپل اخبار لا هغه ورکي، نو بیا التنا دغه ټي وي چینل ته د پیمرا لخوا نوټس جاری کیږي، یا داسې د نامعلوم کسانو لخوا چې د هغه د ټلیفونونو راځي چې هغه بیا خبر نه چاپي یا دغه د چاپ کولو نه ډډه کوي. او داسې هم کیږي چې صحافیان په ځان باندې خپل سینسرشپ لګی، لکه یو معاملې یو ایشو رپورٹ کوي هم، نو هغه ډېر په احتیاط باندې رپورٹ کوي، او هغه کې خپل اکاونټ چان کوي چې یرا دا هغه کم چې کم طاقتونه دي په هغه باندې بد ونه لګي. صرف سینسرشپ سره صحافیان مختی، ورسره د میډیا د مالکانو لخوا چې کم قدغنونه، یا مطلب دا چې یرا د میډیا مالک خپل باندې یو خبر ایساریږي او هغه شاملېږي. مخکې په مطبوعاتو کې د یو ایډیټر کردار چې اوس د ایډیټر ځای چې دغه مالک نیولې دی، او د یو د ناسرګند طاقتونو لپاره د یو مالک راټینګول آسان دي پر ځای د دې چې د یو ایډیټر راټینګ.
ها، تاسو خبر وکړست او واپس چې کله اول خو به وقفه واخلو، بیا به راشو. خو دا تاسو په دنه کو چې کله څوک صحافت کوي، هغه خامخه د پاکستان د صحافت یا جرنالیزم هیستوري وي چې کم کم وختونو کې په دې باندې کم کم قطغنون را ل، کم کم لاز را ل، قانونونه په دې ولګي دل په دې صحافیانو باندې کم سخت تیر شول، خو صحافت روانو کم کم خبرونه بند کړل شول. په دغه باندې به هم خبره کو چې اوس د دې سیس کې په پاکستان آیا د دې سختو نووزی، او د صحافت کم صحافت باندې د خبرتیان باندې سخت نوځي، کدا به نور هم کامیابی، او بیا به نه تاسو هم کوچ د صحافت د جمهوریت لپاره د حکومرانی لپاره د سومره ضروری دی. خو یو وړه شانته د ما اخلو، بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو.
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سټور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پختون خو خبرونه لا دوام لري. زمونږ ارشد حسین صاحب سره په تاسو نه تپوش بداو کوچی د خه حکومرانی د پاره صحافت څومره ضروری ده چې صحافیان نوی خبري اعلان نوی نو خلک به خبريږي څنګه چې په کمزه کې څه نقصان ده د دیس از اغه ستوري اغه کہانی اغه خبر به خلکو ته څنګه وړاندې کوي، او بل خبره د صحافت کردار څه پکار ده. آی یو ته په پاکستان کې صحافي وکتل شي اغه یا حکومت پلو ده بي د حکومت خبره کوي یا د فوج خبره کوي یا بيخي د حکومت مخالفه خبره کوي نو خلک په اعتبار نه کوي. تاسو څنګه ګوري د دې چې صحافت څنګه پکار دی د خه حکومرانی د لپاره د صحافت یا د جرنالیزم څومره ضروری دی؟ ارشد حسین صاحب
دا خو کره خبره ده چې صحافت او جمهوریت د یو بل سره تړلې شي زونه دي، دا د یو بل تنای کوي یو بل لاډانه ور کوي، او د یو خطر ځ حکمرانه لپاره صحافت ځکه ضروری دي چې کله په یو تر ځ حکمرانه کې ترانسپیرنسی نه وي، شفافیت نه وي، نو هغه بیا په صحافت باندې بندیزونه لګي. مطلب دا دی چې کله په یو نظام کې ترانسپیرنسی نه وي نو او صحافت ته دا مقننه ملایويږي چې دې د خه حکمرانه لپاره د حکمرانانو په مختلفو معاملاتو باندې نظر وساتي، نو د دې معنی دا راوځي یا د دې نتیجه دا راوځي چې نه خو د حکمرانۍ طرز کیږي بډې رشوتونه سیوا کیږي، د طاقت بیجا استعمال یا غلط استعمال داسې عملیات سیوا کیږي، او صحافت هم د منځځي. نو د جمهوریت او د صحافت یا د صحافت او د خطر د حکمرانۍ د یو بل سره ډیر لازم ملزم دي. د دې دوانو نه بغیر بل ژوند نه شي پاتې کېدی. بل دا ده چې صحافت خلکو ته یو یو اطلاعات ورکوي، هغوی ته پوهه ورکوي، او په جمهوریت کې یو سړی چاله وټ ورکوي نو هغه هم د دغه په معاملاتو په بنیاد باندې یو انفورم ډیسیژن کوي. نو چې کله صحافت آزاد نه وي نو خلک په تیاره کې پرنده کې لګي، په تیاره کې لګیاي لکه د اړندو باندې دړندو فیصله کوي، نو هغه خامخا غلطي کوي.
ښه، ډېر زیات مننه ارشد حسین صاحب، تاسو موږ له وخره کړو، خوشاله اوسئ. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، زموږ سره سید علی شاه صاحب موجود دی چې په خوا د ډان بیرو چیف او د بلوچستان نوست کوټه وایس مشر کوي، ایډیټر دی، خپل اخبار لري. هغه ته به هر کله وي ستړي مشه په خیر علی سید علی شاه صاحب. تاسو د کوټا وایس مختلف سټوریان ګورو او دغه قوم تاسو صحافت چې کوم دی هغه ډیر منل شوی خلک ستایم په دغه ځای کې، خو اوس چې کوم رپورټرز وداوت بارډرز دینو دی وی چې په صحافت باندې عمران خان ته یو ټکی ویل دی چې دای د پریډیټرز چې کوم دی صحافت خلاف، چې کوم دی آزاد صحافت خلاف ښکاریان ورته ویلي دغه په لست کې شامل کړي دي. نو آیا پاکستان کې صحافت واقع د بندیزونو لاندې دی؟ آیا په عمران خان باندې خود تنقید ښکاره روان دی؟ ښکاره په هر چینل کې په خبري کېږي، داغه په حکومت باندې نیو کېږي، داغه په کردار نیو کېږي. نو آیا د عمران خان د چ په دې کنه د شاته د بل چلاسونه دي، او ک بیا مونږ د تاسو کوچی د حکومت یا د خه حکومت د لپاره جمهوریت د لپاره صحافت څومره ضروری دی؟
دا چې یقینا دلته وګوره د عمران خان صاحب چې کوم ګورنمنت دی پدری کی دلته بندیزونه بریخی ډیر زیات سي، په خوا چې وو پاکستان کې یا بلوچستان کې یا خیبر پښتونخوا کې صحافت چې وو تر یوه حده پورې ډیر آزاد وو، او ضرور چیک اینڈ بیلنس باید چې وي. صحافي باید چې د خپل مزاج خبر نه کی ور، صحافیان باید چې حقایق ورکی او رښتیا ورکی، دا خبره خو بالکل ضروری ده. لیکن عمران خان صاحب چې کوم وخت د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ په پاکستان کې راغلی دی، دا هغه وخت څخه بعد تاسو ولیدل چې ډېر رتبه چې کوم اینکر او صحافیان وو هغه د نوکری څخه وایستل شو، او دا وخت په زرو صحافیان داسې دي چې هغه د نوکری څخه په دې ایستل شوي دي چې هغه پر مل کې د جمهوریت خبره کوله، د آئین په اړه د صحیح خبره یې کوله، د قانون خبره یې کوله، د ازادي اظهار خبره یې کوله. نو هغه صحافیان چې دي نن هغه پر نوکری باندې نشته، بلکې د هغو وجوان ته هم خطره ده. او بیا که دلته ته داسې وګورې لکه مخکې چې کوم نور خبره درسره کوله، په یو جمهوري معاشره کې د صحافت چې کوم حیثیت دی هغه داسې دی لکه د یو ترمامیتر، لکه د بدن لپاره چې د اکسیجن ضرورت دی. نو داسې د یو جمهوري ټولنې د پرمختګ لپاره د یو آزاد او غیر جانبدار صحافت دی دا هغه هم ضرورت دی. زه خپله داسې نه وایم چې بالکل مادر پدر آزاد صحافت یعنی چې بالکل څوک پوښتنه نه کوي، نه د صحافیانو څخه هم باید پوښتنه وشي. تاسو چې چیرې ناست یاست امریکا کې، نو تاسو چې دی صحافت داسې آزاد دی لیکن هلته ډیفمیشن لا هم شته، چې خدا نه خواسته څوک د چا خلاف بغیر تحقیقه خبره کوي نو د هغې خلاف چې دی بیا اکشن هم اخیستل کېږي. نو زما په فکر سره صحافت باید چې آزاد وي، لیکن د آزاد صحافت رسم دا صحافت باید چې غیر جانبدار وي، او دا صحافیان یا د کوم میډیا ګروپ چې دي هغه یو مخصوصه سیاسي یا علاقایي یا نسلي ایجنډا نه ولري، باید چې هغه حقایق ښکاره کړي وو ولس ته، او د ستوري دواړه روخ چې دي هغه ښکاره کړي. دا موږ په جهان کې لیدلی دي په کومو معاشرو کې، په کومو ریاستو کې، په کومو حکومتو کې چیرې چې یعنی اکاؤنټیبل او ریسپانسیو یعنی قابل احتساب او جوابدهی چې کوم ګمیس وي هغه چې په کومه ټولنه کې وي، نو هغه ټولنه چې ده هغه پر مخ باندې تلای شي. ادروایز داسې معاشرې چې په هغه کې صحافیان نه وي آزاد او آزادي اظهار نه وي، نو دغه نتیجه داسې لکه نن په مسلم ورلډ کې چې دي یعنی که په عربو کې وګورې، که په سینټرل ایشین سټیټس کې وګورې، که په ایران کې وګورې او په نورو هیوادونو کې، نو هلته چې دی صحافت نه دی آزاد، نو دغه نتیجه داسې ده چې بیا هلته نظام چې دی هغه چونکې هغه نظام باندې څه چیک اینډ بیلنس نه وي، دغه څه پوښتنه نه وي، دغه په حواله باندې رپورټ نه راځي، ولس ته شان نه معلومېږي. بنیادی طور داسې دی چې صحافت چې دی هغه آینه ده، هغه هنداره ده، هغه هر شی د حکومت د حکمرانانو هغه ولس ته ښکاره کوي. نو دغه هنداره دغه آینه چې ته بند کې دا اینه چې ته دا نو یعنې ته دا وایې چې دا باید خپل کار نه وکړي، نو د دې نتیجه دا شي چې هغه ټولنه بیا د دیوال ښکار کړي. نو زما په فکر سره د یو آزاد صحافت او غیر جانبدار صحافت چې دی هغه د ټولنې د پرمختګ لپاره د جمهوریت لپاره یعنی تاسو که وګورئ په 1800 کې په برطانیې کې چې کوم ګلوریس ریولوشن رالی، په هغه ګلوریس ریولوشن کې اول څه کې دا و چې نو سنترشپ اف د پریس یعنی دلته به د پریس سنترشپ نه کېږي، صحافت به آزاد وي. نو دلته صحافت داسې نه دی، دا زما د ذات مسله ده یا نصرالله صاحب د ذات مسله ده یا د بل څه د ذات مسله ده. آزاد صحافت د ټولنې د پرمختګ لپاره، د جمهوریت لپاره، د جمهوري ادارو لپاره ډېر ضروري
دی. ډېره زیاته مننه سید علی شاه صاحب چې و خبره کړې او خوشاله اوسئ. سید علی شاہ صاحب اور ارشد حسین صاحب را سره هم دا غی دوانو مننه کو په خبره دا چې صحافت ضروری دی، خو صحافت به د یو اړه نوی دا به دوانه روخ ورګی د یو ستوري د یو کیسې یو د یو کہانی چې څه شل شوی دی، خو هغه بر دوانو خلکو نه جواب اخلي به د حکومت د نظام وړاندې کوي، نو چې کوم چې په حکومت باندې تور لګوي هغه دریز به هم وړاندې کوي. که صحافت آزاد نه وي نو پته به خلکو ته بیا څنګه لګي چې په ملک کې سر روان دي. په پاکستان کې په پاکستان باندې عمران خان باندې تور لګیدلې چې هغه په دغه باندې پابندیانې لګولې دي، خو بیا چې کوم فوا چودري د نو هغه وجه دا سازش دی. د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده. زنه سرلا خان د دې خبرونه پروډوسر بختور شاه صاحب او انجینران ستاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.